السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د ماخام 15 بجې شوې د 15 نه تر شپږو بجو د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونو په دې اخیری غړې کې د خپل کوربا منور شان کې پیرزونه قبول کړي په دې خبرونه کې درته یو شمیر کورنی سیمایز او نړیوال رپورټونه وړاندې کوو او پکې د کورونو نړیوالو مطبوعات مهم ټکي هم اوریدل شي خو په سر کې د دې سات خبرونه چې زموږ همکاران سازمان لیواندي کوي
السلام علیکم اول د خبرونو سر ټکی د پاکستان وزیر اعظم په ګډون لوړ پړو چارواکو ګوندونو د مولانا سمیع الحق د بشنی غندنه کړې ده په کابل کې په برید کې یو امریکایي سرتیری وژل شوی دی او د ایران سرکاري ټلویزیون وایي د هیواد د صحیح جنگي الوتکو په لویه کچه جوړول پیل کړی دی د خبرونو تفصیل د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ولسمشر عارف علوی او د پوسټ مشر جنرال قمر جاوید باجوا د سیاسي او مذهبي ګوندونو مشرانو د جمعیت العلماء اسلام سینډلی مشر مولانا سمیع الحق وشنه په سخت ټکو کې غندلې ده په دې اړه د قومي وطن ګوند مشر افتاب شیرپاونن مشال لیډیو ته ویل حکومت دی د پیخې زر تر زره پلټنی وکړي
متدل سڑیو باہر یو لحاظ سر کو غدا سیاسی طور باندھے سینٹ کے چکم کردار ادا کرو یا بیا باہر چکم کردار ادا کرو ٹول مذہبی غیب یو فرنٹ باندھے بڑا ادا کرو دا کم واقعہ جو شو آڈر بے درتے سرا ہرا قتل شوی دی
د مولانا سمیع الحق زوی مولانا حامد الحق بیگا جیونی استویل چې پرون پر اول پنده کې دغه د پلار ساتون کې د 15 منټو لپاره لکوره وتلی وو چې ورورګرځیدل نو مولانا سمیع الحق په خپل کټ کې وشلی شبي اومند د مولانا سمیع الحق جنازه نن مسبخین 3 بجې په دارالعلوم حقانی اکوړه خټک کې وشو د پاکستان وفاقی حکومت د مذهبي ګوند تحریک لبیک پاکستان ترمنس بیگانه وخت د احتجاجي ناستو د ختمولو پړه مائده شوه ده او د دې وروسته مذهبي ګوند تحریک لبیک پاکستان خپل احتجاجونه هم ختم کړي دي تحریک لبیک لدری ورسره راهیسه پټول هیواد کې د سپریم کورټ لخوا د مصفس پکاوی په مقدمه کې د مسیحي خزي اسیا بیبي د خوشی کېدو د پریکړه پر ضد مظاهره وکړي تحریک لبیک پاکستان پرون په یو بیان کې د مائده عکس خپور کړي چې پکې 500 نکات شامل دي په مسیحي خزي اسیا بیبي په 2009 کال کې د مصفس پکاوی تور پر شیوه وغې شوخه اته کاله پابند کې تیر کړل د پاکستان وزیر اعظم عمران خان لخپل چینایي سیال لی کیچیانګ سره نن په بیجینګ کې د ملاقات پر مهال په دوه اړخیزو تعلقاتو خبرې کړې دي د پاکستان سرکاري ریډیو په خپل ویبپاڼه لیکلي چې دواړو مشرانو د همکارۍ په 1500 معاهدو لاسلیکونه کړي چې پکې په پاکستان کې د غربت د خاتمې په ګډون د زراعت او صنعت په شعبو کې د همکارۍ او د تکنیکی تربیت په اړه معاهدې شاملې دي له دې وړاندې د چین ولسمشر شي جین پینګ د جمعې پر ورځ وزیر اعظم عمران خان ته ډاډ ورکړ چې ستراتیژیکي همکاري مضبوطولو ترڅنګ په نورو چارو کې به په ګډه کار کوي د بلوچستان په کوټه ښار کې د نفسیاتي ناروغو په اړه درې ورځنۍ غونډه دوام لري د مشال ویډیو خبریال وایي په دې غونډه کې د پاکستان او د بیلابیلو هیوادونو ډاکټران ګډون لري د غونډې ګډونوالو مشال ویډیو ته ویلي د ذهني فشار او د چاپیریال د ناپاکۍ له امله په پاکستان کې د فالج ناروغي زیاته شوې ده د غونډې یو ګډونوال امان الله کاکړ نن مشال ویډیو ته بیا په دې اړه وویل
په دې کې زموږ زیات زور چې دی هغه پر فالج باندې دی زموږ دا مشوره ده چې څه وخت خاص کر د فالج چاته دوره کېږي باید چې زر تر زره ډاکټر ته ورسېږي د بلډ پریشر شوګر د سیګریټ یا د زړه سي بيماریاني یا د کولیسټرول د زیاتوالي د وجې څخه نه چې هغه زر تر زره مریض ډاکټر ته ورسېږي هغه شین کنټرول شي نو مریض مازوري څخه بچاوي دی
په دې موقع د بلوچستان د صحت وزیر نصیب الله مری ویلي چې حکومت به د روغتیا د اسانتیاو لپاره ډېر زر یوه منصوبه اعلانوي د خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره په کابل کې په یو برید کې امریکایي سرتیری وژل شوی او بل زخمي شوی دی د نیټو مطبوعاتي دفتر په یو خبر پاڼه کې نن ویلي لومړني معلومات ښیي چې بریدګر د افغان دفاعي امنیتي ځواکونو غړی و د نیټو په خبر پاڼه کې دا هم ویلي شوی دی چې بریدګر سمدستي د نور افغان سرتیرو لخوا وژل شوی دی د پیښې د ټپي او وژل شوي سرتیری د شناخت په اړه او د پیښې د ځای په اړه جزئیات ندي ورکړل شوي د روسي چارواکو ویلي دوی د نومبر په 9 نیټه د افغانستان په اړه د یوې نړیوالې غونډې قربتوب کوي د روسي د بهرنیو چارو وزارت په یوې اعلامیه کې نن ویلي په دې غونډه کې به د افغان حکومت او طالبانو دواړو استاسي برخه ولري د فرانس خبري ایجنسی د روسي د بهرنیو چارو وزارت په حواله وایي افغان ولسمشر محمد اشرف غني او اسلوالو طالبانو دواړو منلي چې دې غونډې ته خپل استاسي استوي د روسي د بهرنیو چارو وزارت په یوې اعلامیه کې ویل شوی دا به لومړی سلوي چې په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر استاسي په دې کچه په یو نړیوال کانفرنس کې ګډون وکړي. روسی چارواکي وایي مسکو هم دارنګ د امریکا، هند، ایران، چین، پاکستان او د منځنۍ ایشیا د 500 جمهوریتونو استازو ته هم د افغانستان په اړه په دې کانفرنس کې د ګډون بلنه ورکړې ده. د ایران سرکاري ټلویزیون وایي د هوا د ځایي جنگي الوتکو په لویه کچه جوړول پیل کړي دي. ایران په اگست میاشت کې کوثر جنگي الوتکو لسته په ډاګه کړه. د دفاع وزیر امیر حاتمی ویلي په ایران د بندیزونو باوجود د هوا پیداوار د ایراني پوهانو صلاحیتونه څرګندوي. نوموړي نن د ځایي جنگي الوتکو پرانیست غونډې ته ویل ډېر سر به د ضرورت لرونکي شمېر تر مخه د دې الوتکو جوړول او د هوایي ځواک د خدماتو لپاره کارول پیل کړي. د جنگي الوتکو د پرانیست غونډه په داسې وخت کې شوې چې د امریکا ولسمشر انتظامی په ایران د نومبر 15 څخه د بندیزونو بیا عملي کول اعلان وکړ چې پکې د ایران د سامانونو په وړلو اقتصادي او انرژي شوبو بندیزونه هم شامل دي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي د سعودي خبریال جمال خاشقجي د وژنې امر د سعودي د حکومت له لوړپوړو چارواکو شوی، خو ګمان نه کوي چې په دې معامله کې به باچا سلمان هم شامل وي. خاشقجي د سعودي عرب حکومت ناکید بو. د ترکیې ولسمشر د نومبر په 2 په واشنگټن پوسټ ورځپاڼه کې لیکنه کې ویلي چې هیواد یې په استنبول کې په سعودي کونسلګرۍ کې د خاشقجي د وژنې په اړه د معلوماتو په راغونډولو کې هر ممکنه هڅه کړې ده. د نوموړي په خبره د دې نتیجه دا راوتله چې نړۍ ته معلومه شوه چې خاشقجي د یوې خاصې ډلې لخوا په بیرحمۍ سره وشل شو. دې نتیجې ته ورسېدل چې د هغه وژنه پلان شوې وه. د سعودي عرب چارواکو له دې تورونو انکار کوي چې د خبریال په وژنه کې شاهي کورنۍ لاس لري او تور یې پر ایجنټانو لګوي. هم دې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شو. زم د همکار نه د کرن صوبې او د سبانی موسم حال اورو.
نن د خلی پورس د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکای ډالر په 1.1 روپی 1.3 پیسې غستل کیږي او په 1.2 روپی 80 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.1 روپی او په 1.1 روپی 50 پیسې. یو یورو په 1.9 روپی 40 پیسې او په 1.5 روپی 1.3 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 15 روپی 90 پیسې او په 15 روپی 10 پیسې. د سعودي عرب ریال په 15 روپی 10 پیسې او په 15 روپی 1.3 پیسې. او 328 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی غسل کیږي او 308 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. یو افغانی په یو روپی او 1 پیسې غسل کیږي او په یو روپی 2 پیسې خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیت د محکمې په وینا سبا د اتوار په ورځ په پیښور، بنو، ژوب او کوټه کې اسمان شین وي او په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 23 او کم نه کم 9، بنو کې 24 او 10، ژوب کې 21 او 2 او کوټه کې به زیات نه زیات 18 او کم نه کم منفی 3 ډیګري سینټی ګریډ وي.
د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې سات خبرونه د نن ورځې د کرنسي وبې او موسم حال واوریده. په روانه غړې کې را سره اوسې چې په دغه موضوعاتو نور تفصیل واوري. نن په اکوړي کې د حقانی مدرسې د وجل شوی مشر مولانا سمیع الحق جنازه وشو. تازه حال درکو. بیلابیلو سیاسي ګوندونو د هغه د مړینې غندنه او له حکومت د تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. د قومي وطن پارټۍ مشر افتاب شیرپاوې پاړوای
ډېر متدل سړی و او په هر یو لحاظ سره خو هغه د سیاسي طور باندې په سینټ کې چې کوم کردار ادا کړو، دا ټول مذهبي هغه په یو فرنټ باندې ځای کړو.
د تحریک لبیک او حکومت ترمنځ د 15 نکاتی له وزنامې وروسته د آسیا بیبي د خوشی کېدلو خلاف پارېدلې مظاهرې ختم شوې دي. چین وایي له پاکستان سره اقتصادي مرستو ته تیار دی. پاکستان په مجموعي توګه څومره مرستو ته ضرورت لري؟ په کوټه کې د دماغي ناروغیو درې ورځنی کانفرنس دوام لري. د یادو ناروغیو پوهان وایي
دا د ډاکټرانو د شعور لپاره ډیر ضروری دی. د نن کانفرنس دا غو فائدہ دا ده چې جونیئر ډاکټرانو ته دا احساس ورکول شي چې زه مریض ته کم ټیسټ ورولې کړم.
یو شمیر نور کورنی سیمه ایز او نړیوال رپورټونه هم اوریدل شي. د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې تاسو هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو بجو په پښتو ژبه اورئ. راځو د دې غړې اولنۍ موضوع ته. لکه څنګه چې په خبرونو کې هم واوریدل، نن د اکوړي په حقانیه مدرسه کې د جمعیت علماء اسلام سین گروپ د مشر مولانا سمیع الحق جنازه وشوه. نو مولای پرون په پینډی کې په خپل کمره کې نامعلوم کسانو په چړو وهلې او وجلې وو. جنازې ځای کې د مشال ریډیو خبریال زلاند یوسف زه هم ورغلی وو. دا غزینه زمنګ سره یو سات وړاندې خبرې کړې دي. راځي چې واورو د جنازې حال.
بالکل جنازې وخت 3 بجې وو خو خلک ډېر زیات وو او خلک را روانو. نو 3 بجې شاوخوا دغه جنازه وشوه او دا وخت دا وسې تاسو سره خبرې کوم. دا وخت د مولانا سمیع الحق د خور ته سپارلو عمل کې دغه روان دی او څنګه دا اپوري مدرسه چې دا بالکل د روډ په غاړه باندې ده. نو نږدې تک د 13:00 یعنی د 2 ساعتونو نه چې کوم نه په دې مرکزی جی ٹی روڈ باندې کوم نه ٹریفک عمل چې هغه بالکل ولاړ دی. ځکه چې دا کم کالج کې را جنازه وا کالج نن هغه میدان چې هغه دونه غټ نو بهر پر روډونو باندې خلک ولاړو. وسم ټول روډونه را ډک شي ز مجبور چې خلک دونه ګڼ شمېر کې خلک راغلي چې جنازې نه ورسته مونږ روان یو پیاده لا د خپل غاړو ځینې ته نه ورګلی. دغه شانتي کو وایو د سیاسي کم مشران چې د مختلفو پارتونو سیاسي مشران راغلي د جنازې کې د ګډون لپاره نور هم
د مولانا سمیع الحق د جنازې د مراسمو په اړه مو تفصیل اوریده. د مولانا سمیع الحق په وجنه د ملت مختلفو ګوندونو مشرانو حکومتي چارواکو د غم او افسوس څرګندونه کړې ده او له حکومت یې غوښتنه کړې ده چې د دغه پیښې تحقیقات دی وکړي. په دې اړه بیلابیل ګوندونه سره نظرونه لري. د احمد الله ریپورت کې تفصیل ورو.
د ملک یو شمیر ګوندونو مشرانو د مولانا سمیع الحق د وجنې وروستو په خپل جاری کړي مزمتی بیانونو کې له حکومت غوښتنه کړې چې زر تر زره دې په پیښه کې ککړ کسان ونیسي او ورته دې سخت سزا ورکړي. د جماعت اسلامي امیر سراج الحق مشال ریډیو ته وویل مولانا سمیع الحق چې د یو ګوند مشر هم وو که د حکومت لخوا ورته امنیت ورکړی شوی وي نو نن به ملک د دومره لوی سانحې سره نه مخ کېدلې.
د دې قتل نه دا خبره معلومه شوه چې پاکستان کې اوس هم له یو سیاسي لیډر یو عالمي دین یو عام وګړی محفوظ نه ده. مولانا سمیع الحق صاحب شاگردان سن چې پاکستان کې دي دین زیات په افغانستان کې دي او د دې مرګ اثرات په دواړو ملکونو به ورغيږي. موږ وختونه هم دا کړې د پاکستان د حکومت نه چې دا خو یو اکسیډنٹ نه ده بلکې یو لوی سازش ده د دین د عوام خبر شي.
د پنجاب اعلی وزیر عثمان بوزدار د مولانا سمیع الحق په وجنه د خفغان سرګندونه کړې او په پیښه کې ککړ کسانو د نیولو امر یې کړی دی. د قومي وطن پارټۍ مشر افتاب احمد خان شیرپا وینا وا پاکستان د یو عالم او یو سیاسي غړي نه محروم شو. حکومت له پکار دی چې په پیخه کې ککړ کسان دي زر تر زره گرفتار کړي.
یو ډېر متدل سړی او په هر یو لحاظ سره کوغه دا سیاسي تور باندې په سنټ کې چې کم کردار ادا کړو یا بیا په هغه چې کم کردار ادا کړو دا ټول مذهبي هغه په یو فرنٹ باندې راځي کړو. دا کم واقعیا چې شو ډېر په درته سره هغه قتل شوی دی. حکومت له پکار چې دې مکمل تحقیق وشي.
د مسلم لیگ نون خیبر پختونخوا صدر امیر مقام مشال ریډیو ته وویل د مولانا سمیع حق وجنا یو لوی پیخه ده او ټول له پکار دی چې په داسې وخت کې د یووالي مظاهره وکړي.
واقعیا کې د لو په داسې وخت کې د ملک کې کم صورتحال لکه څوک د حکومت سره تعلق ساتي او څوک د حکومت نه بهر دی پر داسې مسلو ډېر دراګ سوچ فکر سره هندل کول ضرورت دی. نجر جذبات سره کوم چې اصلي مجرمان دی هغه د حکومت ته رسیدل پکار.
صدر ډاکټر عارف الوی او وزیر اعظم عمران خان نه علاوه د خیبر پختونخوا اعلی وزیر محمود خان د مسلم لیگ نون قائد میاں نواز شریف د جمعیت علماء اسلام فیډلی مشر مولانا فضل الرحمن د عوامی نیشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان د پاکستان فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا د سپریم کورٹ چیف جسټس ثاقب نثار او د یو شمیر نورو سیاسي او حکومتي ګوندونو غړو د مولانا سمیع الحق په وجنه د خفغان سرګندونه کړې ده. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
د مشال ریډیو د اتوار یا د یک شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
رورولي
په لسنی مو بجو
د سولې پلور
په پاوکم یو لس بجو
پرګنې
په دولسنی مو بجو
ټولنا او سغدریزی
په پاوکم یو بجا
د مسافرو خبرونه
په یو بجا
حجرا
په دو بجو
هارون بچا هنری غړې
په دونی مو بجو
د مشال مرکه
په درینی مو بجو
ستونزه او سرکار
په سلورنی مو بجو
د باختر ستوري
په پاوکم پینزو بجو
وروسته له هغه چې د پاکستان حکومت د تحریک لبیک ډلې سره لوزنامه لاسلیک کړه یا د ډلې د سپریم کورټ لخوا د آسیا بی بی د خوشی کېدلو د فیصلې خلاف احتجاجونه ځنډولې دي. له دې وړاندې رپورټونه راغلي وو چې په دغه درې ورځو احتجاجونو کې یو شمیر لاریو موټرو او همدغه راز ودانۍ او دوکانونو ته تاوانونه او زیانونه رسیدلي دي، اورونه ورچول شوي دي او نور تاوانونه هم دغه شان مخې ته راغلي دي. خو اوس یادې ډلې خپل احتجاج ځنډولی دی. په دې هکله تفصیل د اسلام آباد نه زموږ خبریال سراج ظهیر راکوي.
لدری ورځو د درنو او احتجاجونو وروسته وفاقي حکومت د تحریک لبیک پاکستان سره د درنو او احتجاجونو ختمولو لپاره بیګا د خالی پښپن نا وخت 15 نقطې لوزنامه لاسلیک کړه چې پکې ویل شو چې داسیا مصیبه په مقدمه باندې د نظر ثانی اپیل جمع کړي شوی او په دې باندې به د حکومت سره اعتراض نوي. داسیا مصی نوم به په فوري توګه په ایگزیکټ کنټرول لیست کې اچولو لپاره حکومت اقدامات کوي. د آسیا مصی پر ضد کوم شهادتونه یا ثبوتونه مخې ته اغلنو پدی اړب پسندستی توګه قانوني کاروي کیږي. داسیا مسیح د بری کېدو خلاف چې په 13 اکتوبر یا له دې وروسته کومه گرفتاری شوې دي هغه کسان به خوشکولې شي او که پدی پیخو کې د چا بے جوازه زړه زار شوی وي لاغوی تحریک لبیک پاکستان بخنه غواړي. د لوزنامې وروسته تحریک لبیک پاکستان مشر خادم حسین ریزی خبری غونډه کې د دې پخله وکړو او ویل ک په دې لوزنامه باندې عمل ونه شو نو دوی په بیا خپل درنا شروع کوي. نو موړی زیاته کړه
پورے پاکستان کے اندر یہ بات ہماری معاہدہ کے اندر موجود ہے کہ
دیوی زمو پدی لوزنامه کې لیکل شوی چې هم دا وخت چې په کومو کومو تانو کې زمو کارکونان بندي هغه دي خوشی کړی شي او په ټول پاکستان کې چې چرته چرته د حضور صلی الله علیه وسلم غلامان ناستي په درود شریف ویلو دی په پرمن طریقې لاړ شي او دا دوه دی وغوړي چې پاکستان دی الله تعالی د ټول نړۍ امام جوړ کړی پدی لوزنامه باندې دوه حکومتي غړي چې پکې یو د مذهبي چارو وفاقي وزیر نورالحق قادری او د پنجاب د قانون صوبایي وزیر راجا بشارت او د شند تحریک لبیک پاکستان لخوا پیر محمد افضل قادری او محمد وحید نور لاسلیکونه کړی دي. د خلیف شپه د یو شخصي ټلویزیون هم نیوز سره خبرو کې د مذهبي چارو وفاقي وزیر نورالحق قادری وویل چې دوی له درې ورځو د خواري وروسته دا روغه کړي او دوی غواړي چې په دې ملک کې د حکومت عملداري وي او امن وی ځکه چې دا ملک د نور اړی غړي جوګن نه دی. بلبلو د سبزی منډیو د مشرانو ترانسپورټرانو او د تاجرانو په وینا چې لدی درنو او احتجاجونو ورته پاربون روپو زیان رسیدلې دي او د دې لیوزه او بل ځای ته وړونکو سبزی او میوه پلارو کې د سرتیا پوجا خرابې شوې دي. سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلے شے
د ډان ورځپاڼې په یو مقاله کې په پاکستان کې د سپریم کورټ لخوا د یوې مسیحي ښځې د مرګ سزا ختمولو فیصله وروسته په راپارېدلو مذهبي ډلو لخوا مظاهرو ته کتنه شوې ده. آسیا بی بی د مذهب د سپکاوي په تور په 2010 کال کې د مرګ له سزا سره مخامخ شوې وه، خو د اکتوبر په 1 د سپریم کورټ لخوا خوشی کړل شو او وویل شو چې د هغې خلاف ثبوتونه نشته دی او دغه کومه مقدمه چې د هغې خلاف دغه حق نه ده د سپریم کورټ په نظر کې، نو ځکه یې هغه د دغې سزا نه بری کړې ده. د مقالې مهم ټکي ملیحه امیرزاده درابروي.
ڈان رسپان علی کی په پاکستان کې که د مذهبي سختریزه تاریخ ته وکتل شي نو یو خطاب قوم نشي بدلولی. رسپانا د سپریم کورټ لخوا د مسیحي خزی آسیې بیبی د خوشی کولو فیصله پس په هیواد کې د مذهبي ډلو مظاهرو په تناظر کې ولسته د وزیر اعظم عمران خان د وینا پاړه لیکي چې په کار د پر هغه څه سم عمل هم شوی وي څه چې نوموړي په خطاب کې ویلي. خو رسپانا لیکي د هغې پر ځای د ریاست رد عمل ناسم او ګډوډ دی او د هیواد د بنیادي اقدارو ردونه څرګندوي. رسپانا لیکي د پاکستان د قیام په وخت د یو زغم لرونکي پرمختللي او جدید هیواد د جوړېدو تمه کېده، خو هغه چې په ریاستی ادارو کې باید موجود وي داغی پر ځای یو متضاد عمل لیدل کیږي. رسپانه لیکي وزیر اعظم عمران خان په خطاب کې د مظاهر چانو د تورونو او دړکو ذکر هم وکړ چې د سپریم کورټ د ججانو او د پوز د مشر ضد وي. رسپانه دا دړکې او تورونه د پاکستان د ریاست خلاف جرمونه بولي خو وايي چې بیا هم د دغو ډلو سره د مذاکراتو خبره کیږي. رسپانه لیکي بل طرف ته د هیواد میډیا تر برید او فشار لاندې ده، یوازې په دې وجه چې د خبر ورکولو فرض په سمه توګه پوره کوي. ډان رسپانه لیکي ایډیټرانو ته دړکې ورکول کیږي، د اخبارانو تقسیم ګډوډیږي، چینلونه ڈل کی او یاد خبریالانو خلاف د غدارې د تورونو په لړ کې عدالتي کاروایی کیږي. رسپانډلی کی پکار ده د ریاستی ادارو لخوا د مذهبي سختریزو خوشالول په قانوني لاره چیلنج کړل شي او د دې سمت پوسو شي. ډان رسپانډلی کی په نړۍ کې میډیا پرستو کلونو کې له مشکلاتو سره مخامخ شوي، خو په پاکستان کې دا لړې نوې نه ده، بلکې دا د اوږدې مودې راهیسې د جمهوری اقدارو د نسخملو سره تعلق لري.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د خالی پورز خپل چینی سیال سره په بیجنګ کې ملاقات کړی. رویټرز خبری ایجنسی د چین د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر په حواله ویلي چې هیواد به د پاکستان اقتصادي مرسته کوي، خو په دې لړ کې به د دواړو خواوو متعلقه چارواکي په تفصیل خبرې کوي. د پاکستان وزیر اعظم په داسې حال کې د چین سفر کوي چې په هیواد کې اقتصادي بحران ورسته بلې زیاتیږي. د وزیر اعظم له سفر ډېرې تمې هم کیږي. په دې موضوع زموږ همکار ګولیاز له پوهانو سره خبرې کړی دی او په دې رپورت کې تفصیل درکوي.
دا پاکستان وزیر اعظم عمران خان له خپل چینایي سیال لی کاچانګ سره د خالی پاورس په بیجنګ کې د ملاقات پر مهال په دواړو خزه تعلقاتو خبرې کړې دي. دواړو مشرانو د بهمی ګټو په سیمایزو او نړیوالو موضوعګانو هم خبرې وکړې. رایټرز اجنس د چین د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر په حواله ویلي دي چې هیواد به د پاکستان اقتصادي مرسته کوي، خو په دې لړ کې به د دواړو خواوو متعلقه چارواکي په تفصیل سره خبرې کوي. د رایټرز د وینا تر مخه کانګ سون د خالی پاورس ویل وزیر اعظم عمران خان د چین له وزیر اعظم سره په ملاقات کې په دې اړه خبرې کړې دي او دواړو خواوو په اصولي توګه په دې سلا شوی دی چې بیجنګ به د اسلام آباد په اقتصادي مشکلاتو کمولو کې مرسته کوي، خو د دې د نور تفصیل په اړه به لا هم خبرې کیږي. وزیر اعظم په داس حال کې د چین او د دې روسو د نورو ملګرو هیوادونو سفرونه کوي چې پاکستان اقتصادي بحران سره مخامخ دی. په اسلام آباد کې خبريال او د سیاسي چارو پوه احسن خان وای چې په سیمه کې بدلیدونکو حالاتو کې د وزیر اعظم عمران خان سفر ډیر زیات مهم دی.
تاسو ګورئ افغانستان فرنٹ باندې څه کیږي، د حالاتو کې یا په میډل ایست کې کوم د کوم نقشه بدلیږي، نو په دې حالاتو کې هم چین چې کوم دی پاکستان دی یو بل سره ډیر زیات په دې حواله سره نږدې دي. او زه دا غنمه چې را دې وخت کې عمران خان دا یا د غویشن یا د پاکستان تحریک انصاف پارٹی حکومت، نو یوزولی چې کله هم دا نوی حکومت راشي، نوی وزیر اعظم راشي، نو هغه سعودي عرب، یو ای او چین چې کوم دی دا ټاپ لیست باندې انکلودینګ سم ټایم ایران هم راشي. چیرې لکه اوسه پور خدا غا تاسو قتل ګاډا پان یا د پرزیدنت سره ملاوېدل یا الټی کې چې هغه ته کوم سو فور پروتوکول ملاوېږي، دې مطلب دا دی چې چاینیز هم اهمیت ورکړي د پاکستان
کې عادت. په خبر کې د اقتصادي چارو خبريال ریاض داوزه وای چې د وزیر اعظم له دورې ډیره تم کیږي چې چین به مالی مرسته ورکړي.
پاکستان ته دی وخت کې ډیر شدید ضرورت ته د 2.5 ارب ډالر پورې چې د خپل ریزرو او د قرضو چې کم د ادایګي د هغه او کرنٹ اکاؤنٹ ډیفیسټ چې دی، دا یو ډیر لوی مسایل دي. دته اسی خود د مسایل په برامدات او کم ډیر زیات برامدات د ډیر زیات کم شوی دي، نو دا هغه مسایل دي چې کدل د 2.5 ارب ډالر را نشي په اغم په لږ وخت کې، نو د پاکستان مشکلات یا د پاکستانیانو جون اسانی دی نشي.
خبريال ریاض داوزه په خبره د چین مالی مرستو سره تر سهه د پوري د پاکستان اقتصادي ستونزې کمې دي شي. خو په خبر کې د ډان ټلویزیون بیرو چیف علي اکبر وای چې موجوده حکومت په هیواد کې دننه ډیرو مشکلاتو سره مخامخ دي.
دا وخت کم دی نو په ملکي اړه غړښت او سیاسي جماعتونو چې کم دي نو اغم په یو پیج باندې د حکومت سره دې خو تر سوچې د سی پیک معاملې دانو په دې باندې ټول سیاسي جماعتونه چې دي هغه د پاکستان لپاره دا یو غټ منصوبه غني چې د سره پاکستان ترقی کوي. نو سی پیک په حواله سره سیاسي جماعتونه چې کوم دي هغه ډېر زیات دا چې دې هم دې ته سپورت ورکړي. په دې اړه باندې هم د سی پیک په حواله سره هم ډېر مهمه غنډه کیږي چې دوه ملکونه چې کوم دي په هغه باندې با خپل خپل تحفظات چې هغه واضح کړي او یو دا سلار برابر چې هغه دواړو ته منځور.
بل پلو ټاکل شوی چې د روانې میاشتې په 9 نیټه به له حکومت سره د مذاکراتو لپاره د IMF یو ډله پاکستان ته راشي.
هلته په کوټه کې د دماغي ناروغیو درې ورځنی کانفرنس روان دی چې پکې پوهان وایي په پاکستان کې د ذهني فشار او چاپیریال د ناپاکۍ له وجې د فالج ناروغۍ زیاتې شوې دي. دوی وایي چې کوم خلک د ناروغۍ سره مخامخ کیږي نو په کار ده چې فوري دغه علاج ته رجوع وکړي. نور حال په دې رپورت کې
د دماغي ناروغانو په اړه درې ورځنی کانفرنس په کوټه کې روان دی. په دې کې د پاکستان او د نړۍ د نورو برخو څخه پوهان او ډاکټران ګډون لري. په کوټه کې د بولان میډیکل د اسپیټال د دماغي څانګې مشر ډاکټر اشرف اسکزی د دې کانفرنس په اړه نور حال څه داسې راته بیان کړی.
دا سیمینار چې دی دا بنیادی طور باندې د ډاکټرانو لپاره ډیر فائدہ مند دی، خاص کر د جونیئر ډاکټرانو لپاره. دا غو فائدہ دا ده چې جونیئر ډاکټرانو ته دا احساس ورکول شي چې زه مریض ته کم ټیسټ ورولې کم ټیسټ د مریض لپاره فائدہ مند دی، تاکہ د مریض ته فائدہ هم وکړي او دا پیسې هم بچت شي. او دویم کچیر په هغه ټیسټ کې هغه شد نه جوړی نشي معلومه، نو بلکم ټیسټ پکار دی چې دا د ډاکټرانو د شعور لپاره ډیر ضروری دی. د نن کانفرنس
په کانفرنس کې زیاتره کارپوهان وویل چې د ذهني فشار او د چاپیریال د ککړتوب ترڅنګ ځینې نور شیان داسې دي چې هغه د فالج یا ابلیج سبب ګرځي. په دې اړه د دماغي ناروغیانو کارپوه ډاکټر نور احمد کوسه څه داسې راته وویل.
د سر درد دی او ډیپریشن دی، بل د مرګي دی، داسې شیان دي چې د ګرد قابل علاج دی. مخکې د دې علاج نه و، اوس الحمدلله نیو ایڈوانس سز دی اور ډیر نوې شیان او دوا راغله دي، اور دونه ایم آر آی سی ٹی سکین اور ای جی دا شیان راغله دي. اوس ممکن است کې هر نا جوړی سم کې علاج کول سه موږ.
خو ډاکټر امان الله کاکړ وای چې پر وخت باندې علاج وسی نو د ایبلیج د ناروغي مخنیوي اسانه دي.
په دې کې موږ زیات زور چي هغه پر فالج باندې دي، او فالج د سې بيماري د سې هغه انسان یو دم او کله کله د همیشه د پرمازور کین. د دې علاجونه باید دسه لکه هر بیماری چې سره ترسونه ډیر پرېږدي دغه نه کېدر د هغه علاج بیا ګرانیږي، او حتی کې کله کله د تر وخت راسي سیغه نه ممکن نشي. زموږ د مشوره ده چې څه وخت خاص کړ د فالج چاته دوره کېږي باید چې زر تر زر ډاکټر ته ورسیږي، او چې د کمی وجه زکږي. عموما د بلډ پريشر، شوګر، د سيګريټ یا د زړه سي بيماریاني یا د کولیسټرول زیاتوالي د وجه څخه په یونیک شوګر زیات دغه د وجه څخه نو چې هغه زر تر زر مریض ډاکټر ته ورسي سیغه شین کنټرول مریض مازوری څخه بچو دی.
د کانفرنس برخوالو پر حکومت زور ورکړي چې پر زلي او د تحصیل پر وختونو کې دي هم د علاج لپاره څنګه پرانستل سي چې پر وخت باندې د بلیچ ترڅنګ د نورو ناروغیانو علاج ممکن وګرځول سي. په دې ترڅ کې د روغتیا صوبایي وزیر نصیب الله مری ویلي دي چې حکومت به وخلګو ته د روغتیا د سانتیاو لپاره ډیر ژر یو خصوصي پیکیج اعلان کړي.
د مشرانو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی په پاکستان کې د خبريالانو بیان ازادي ټولنه یا فریډم نت ورک په تازه ریپورت کې ویلي چې په دې هواد کې د وجل شو شپږشتو خبريالانو مقدمو کې یوازې یو کس ته سزا ورکړل شوې. یاد ټولنه ویلي چې په تیرو 15 کلونو کې په پاکستان کې د خبريالانو د وجنو په اړه مقدمه روان دي، خو تر اوسه پورې پکې انصاف نه دی ورکړل شوی. په دې موضوع زمونږ همکار ګلیاس نور تفصیل درکوي.
دا خبرالانو ټولنی فریډم نت ورک په پاکستان کې د خبرالانو پر ضد جرمونو کې د استثنا 2013 کال رپورت کې ویلي دي چې له 2013 تر 2013 کال پورې شپږ ویشت خبرالان وژل شوی دي، او په دې کې یوازې یو کس ته سزا ورکړل شوی ده. د فریډم نت ورک مشر اقبال خټک وایي چې په دې ټوله موده کې د سزا ورکولو شرح 3.5% ده. په دې کې تر ټولو زیات اته خبرالان په پنجاب او په خیبر پختونخوا کې وژل شوی دي. په رپورت کې راغلي چې د خبرالانو زیاتره وژنو کې د مجرمانو شناخت نه دی شوی، او نه هم اغیزمن شوی کورنۍ ته انصاف ملا شوی دی. د فریډم نت ورک په خبره د خبرالانو 80% مقدمو کې د پولیسو پلټنې هم نامکمل دي. د خیبر پختونخوا پخوانی اټارنی جنرال اقبال مومند وای چې عدالتونه د هغو مقدمو اوریدنه څخه ډډه کوي چې په رسنیو کې زیاته توجه ورکول کیږي، او په ځانګړي توګه د خبرالانو د وجنو په مقدمو کې ډیر له احتیاطه کار اخستل کیږي.
یو جج وی راشه ریسپانسیبلټی راشه بلتا بشپ شي لبن نه مبلتا راشه شپت شي نو هغه څه خبردار دی هغه څه خو زمونږ د وکیلانو کمزورتیا ده ډیلین کټس کوي، او چې کیسې دغه وی دې ما خبره پکې بیا بل دا شي د پروسیکیوشن چې کوم نو کوم ایویډنس دی نو هغه بیا هغه طریقې سره نه ګیدر کیږي. آیا زمونږ پروسیکیوشن ډیر زیات کمزور دی؟ زه خو چې بیا دا رجنرال پاتې شوم دلته نو ماته دې پټه وا.
د پخوانی اټارنی جنرال اقبال مومند په خبره په دې مقدمو کې گواهان هم عدالت ته نه وړاندې کیږي، او په دې لړ کې ډیر مشکلات سره مخامخ وي. اقبال مومند په پلټنو کې نمګړتیا هم په ګوته کړي او زیات کړه.
نو هغه سینسی طریقہ هغه فیسیلیٹیز سره بالکل نشته دی چې کوم په کار دی چې کوم لګ دی نور ملکونو کې فیسیلیٹیز اویلیبل دي. دلته ایون دا چې دوی سره گاڑی نوی دي په موټر سایکل باندې روان دي مخیله مخیله چې ورشي اکثر هغه بلډ سکینر ته په کار دی وی هغه نه په موقع باندې هغه دې کې داسې شواهد دي چې هغه راټولول غواړي چې دا مقدمه د پراسیکیوشن هغه دې ورځي نه هغه بالکل وحشي وی وینو نو هغه
دا خبریالانو ټولنه فریډم نتورک وای چې له 300 کال راهیسی په پاکستان کې یو سلشل نه زیات خبریالان وژل شوی دي او تر 2000 نه زیات بریدونه پرې شوی دي.
د مشال ریډیو په خبرونو کې د دې سات نیمایي ته ورسیدلو. په پیښور کې د ماخام 5:30 بجې د دانی ساجمل نه خبرونه لنډې زورو.
دا پاکستان وزیر اعظم عمران خان ولسمشر عارف علوی او د پوسټ مشر جنرال قمر جاوید باجوا د سیاسي مسلمانو ګوندونو مشرانو د جمعیت الاسلام سیند له مشر مولانا سمیع الحق وجنه په سخت ټکو کې غندلې ده. مولانا سمیع الحق پرون پر راولپنده کې په خپل کور کې وشل شوی. د پاکستان وفاقي حکومت او د مذهبي ګوند تحریک لبیک پاکستان ترمنځ د معاهده وروسته احتجاجونه ختم شوي دي. تحریک لبیک له درې ورځو راهیسې په ټول هیواد کې د سپریم کورټ لخوا د مذهب سپکاوي په مقدمه کې د مسیحي ښځې آسیا بیبي د خوشي کېدو پرېکړې پر ضد مظاهرې وکړې. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان له خپل چینایي سیال لی کیچیانګ سره نن په بیجینګ کې د ملاقات پر مهال په دوه اړخیزو تعلقاتو خبرې کړې دي. د پاکستان سرکاري ریډیو په خپل ویبپاڼه لیکلي چې دواړو مشرانو د همکارۍ په 1500 معاهدو لاسلیکونه کړي دي. د بلوچستان په کوټه ښار کې د نفسیاتي ناروغو په اړه درې ورځنۍ غونډه دوام لري. د مشال ریډیو خبریال وایي په دې غونډه کې د پاکستان او د بیلابیلو هیوادونو ډاکټران ګډون لري. په کابل کې په یو برید کې یو امریکایي سرتېری وژل شوی او بل زخمي شوی دی. د نیټو مطبوعاتي دفتر په یوه خبر پاڼه کې ویلي لومړني معلومات ښایي چې بریدګر د افغان دفاعي امنیتي ځواکونو غړی و. د روسیې چارواکو ویلي دوی د نومبر په 9 نیټه د افغانستان په اړه د یوې نړیوالې غونډې قربتوب کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په یوې اعلامیه کې نن ویلي په دې غونډه کې به د افغان حکومت او د طالبانو دواړو استازي برخه ولري. د ایران سرکاري ټلویزیون وایي د هوا د صحیح جنگ الوتکو په لویه کچه جوړول پیل کړي دي. د دفاع وزیر امیر حاتمی ویلي پر ایران د بندیزونو باوجود د هوا پیداوار د ایرانی پوهانو صلاحیتونه څرګندوي. او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردغان وایي د سعودي خبریال جمال خاشوجي د وژنې امر د سعودي عرب د حکومت له لوړو چارواکو شوو خو ګمان نه کوي چې په دې معامله کې به پاچا سلمان هم شامل وي. شاهي کورنۍ په دې اړه تورونه ردوي.
انیس اجمل درته د دې ساده خبرونو لنډیز وړاندې کړ او اوس پامو کوي چې د پاکستان کورونی ورځپاڼو په خپل اداریو کې کوم موضوعات راخستي. زمونږه خبريال سراج ظهیر د زنو اداریو مهم ټکی راغونډ کړي د راوروي او د پسې بیا د نړیوالو مطبوعاتو مهمه برخه هم اوریدل شي.
نن جنگ رسپان خپل اداریې په پولیو باندې لیکلي او وایي د زیارت بورس په باجوړ کې د دوه نو پولیو کیسونو مخې ته راتلو وروسته ضروری ده چې د دې موضوعي مرض د خاتمې لپاره په هر کچ کوششونه وکړي شي. اداریې وایي په کال 1990 کې په پاکستان کې د پولیو د کیسونو اوسطن شمیره 6000 وه چې نن تر د اته کیسونو را ورسېده. خو کو کدل چې د نړۍ نه د پولیو خاتمه شوي خو پاکستان اوس هم د افغانستان او نایجیریا سره په پاتې دریو ملکونو کې شامل دی چرته چې د پولیو ناروغي مخته راځي. ادارې وایي په پاکستان کې اکثر د پولیو د ساسکو کمپاینونه روان وي خو بیا هم کیسونه مخته راځي. نو د دې د مخنیوي لپاره ضروری ده چې د دوران یو ماشوم هم له ساسکو پاتې نشي. نو به چې د لړکی د ماشومانو د مور او پلار د شکونو لري کولو لپاره او د پولیو د فائدې نه خبرولو لپاره میډیا، علماي کرام او استادان خپل غوړه کردار ولوبوي چې دا مرز هم لکه د نورو ملکونو د پاکستان نه ختم شي. د دې ترڅنګ نوې وخت تر سپان خپل ادارې کې وای دا وخت د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د چین په سفر دی او ټاکل شوی چې د سی پیک په ګډون با په یو شمیر مسلو له چین سره خبرې کوي. ادارې وای د تحریک انصاف حکومت ته یو شمیر مسلې او ننګونی ورپېښې دي او د لړکی د سعودي عرب لخوا پاکستان ته د امداد ورکولو وروسته حالات سلګ ډیر قابو کې راغلي. اوس له چین هم تمر چې دارنګ امداد په پاکستان ته ورکړي. ادارې وړاندې وای که څه هم د امداد دونه خدی خو دا د اقتصاد د استحکام لپاره پوره نه دی تر څو چې درآمدادو او برآمدادو کې توازن نوی پیدا کړی شوی نو پکار ده چې حکومت دې اړخ ته توجه ورکړي. د پیښور نخ پریدونکو مشرق ورسپن خپل ادارې کې د پاکستان لخوا د افغانستان طالبانو د رهنما عبدالغنی برادر د خوشی کېدو په حق لیک کړي او وی امریکا د طالبانو سره نیغ په نیغه د مذاکراتو تیاری او افغانستان کې د طالبانو په مقابله کې د حکومت په تیزی سره ځمکني کنټرول د لاسته للو عمل به په افغانستان کې یو نوې شخړه را پیدا کړي د کوم وروسته چې د طالبانو په هلو ځلو کې توندي راتلې شي. ادارې وړاندې کړي د افغانستان د مسلې حل د امریکې او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو په ذریعه هم ممکن نه دی. د دې مسلې د مستقل حل لپاره ضروری ده چې د منطقې ټول ملکونه او افغانستان په خپل د ټولو ډلو سره خبرې اترې وکړي.
دسمی حالات او د نړۍ مطبوعات.
د مشال ریډیو خبرونو کې درته دا وخت د ګارډین رسپانې د لیکنه او بیا ورپسې د فان پالیسی مجلې لیکنې مهم ټکي اورو. د ګارډین رسپانې په دې لیکنه کې راغلي د نهه پورز د پاکستان سپریم کورټ د توهین رسالت په مقدمه کې قید آسیا بیبي د خوشی کولو امر وکړ چې په نتیجه کې په اقلیتی ورورولۍ کې امیدونه پیدا شوي او فکر کوي چې اوس دا هیواد د برداشت او ترقی پسندۍ په لور روان شو چې په کې به د دوی ژوند په سکون کې تیریږي. خو ورسپانه لیکي ځینې مذهبي ډلې د دې فیصلې په مخالفت کې جلسې جلوسونه کوي چې پکې تحریک لبیک د یادونې وړ دی. د دې ډلې فعالیتونو ته په کتو سره مشکل ښکاري چې اصلاحات عملي کړل شي. یاد ډلې وړاندې په دغه ډول احتجاجونو او درنو په خوانې حکومت د یو وزیر استعفا ته مجبور کړی وو. په موجوده حکومت یې د فشار په نتیجه کې د اقتصادي مشاورتي کونسل نه د یو احمدي ماهر معاشیات نوم بهر کړ او د هیواد په خارجه پالیسۍ هم اثر انداز کیږي. د ورسپانې په وینا که څه هم په پاکستان کې ډیرو اصلاحاتو ته اړتیا ده خو د آسیې بیبي خوشی کېدل څرګندوي چې دا هیواد د اصلاحاتو په لور پرمختګ کوي. بلخوا فارن پالیسی مجله لیکي د افغانستان سرحدي سیمې له مودو راهیسې له چین نه د ځورونې له وجې تښتېدلي نسلي اقلیتونو په ناګاهي پاتې شوي دي. په اتلسمه پیړۍ کې چې کله چینی شهنشاه سینکیانګ فتح کړو نو د هغه پر ضد جنګېدونکي ویغور باغیان بدخشان ته وتښتېدل. مجله لیکي چې په موجوده وخت کې هم په سینکیانګ کې د چینی حکومت لخوا د ویغور خلکو په ازادۍ، مذهب او کلتور د بندیزونو له وجې یو وار بیا د خلکو افغانستان ته مخه کړې ده. د ورسپانې په وینا چین ادعا کوي چې له افغانستانه یې سینکیانګ صوبې ته ترهګري ورخورېږي خو په اصل کې د چین لخوا د ځورونې له وجې ویغور خلک افغانستان ته ځي او دا هیواد لا نور د عدم استحکام سره مخ کوي ځکه چې ویغور ځوانان د چین د بندیزونو له وجې مزاحمت ته آماده کیږي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
د مشال ریډیو خبرونه تا اوږی د آزاد اروپا ریډیو په خپلوې پانل کې په داسې حال کې چې یونیسکو په نړۍ کې د خبريالانو په وړاندې په جرمنو کې د ککړو کسانو د معاف کولو خلاف ورځ منځي سکل په یو شمېر هوادونو کې د دوی ګڼ خبريالان له مشکلاتو او زور زیاتی سره مخامخ شول. په ځینو هوادونو کې د دوی وې پانې او ریډیوګانې هم بند کړل شوې دي. د دې لیکنې مهمه برخه لفرخنده صدا ورو
د آزادی اروپا رادیو لیکي پسنه سه دولسو هیوادونو کې د دوی پر خبريالانو بندیزونه ولګول شول او د زینو د کار په لار کې خندان واچول شول. د آزادی اروپا رادیو مشر نینات پیچ وای دا د دوی د کار په دایره کې شامل دي چې په هغو هیوادونو کې به کار کوي چرته چې رسنۍ آزادي نه دي. دوی به خلکو تاریخونه معلومات رسوي او د آزاد صحافت لپاره به کار کوي، خو په یو شمېر هیوادونو کې د میډیا د مخالفت زیاتېدو له وجې د خبريالانو خلاف د تشدد او پر دوی د حملو پیښې هم مخې ته راغلي او حکومتونو دغې ته سپام ورنکړ. نینات پیچ دا هم وایي سږ کال په یو شمېر هیوادونو کې د دوی پر خبریالانو حملې وشوې، خو د آزادی اروپا راډیو د تیرو شپېتو کلونو راهیسې د داسې رژیمونو پر وړاندې کار کوي چېرته چې حالات اندېښنې وړ دي او دوی به خاموشه پاتې نه شي. په تېر یو کال کې په مختلفو هیوادونو کې د آزادی اروپا په خپرونو بندیز ولګول شو. په ډېرو ځایونو کې د دوی د کار لار کې خندونه واچول شول. د تیر کال په دسمبر کې د روس ته انصاف وزارت وویل چې د دغه راډیو د روسي ژبې څنګه د یو بهرني ایجنټ په توګه کار کوي. له داسې بیان مخې ته د راتلو سره د خبريالانو د زورولو او د کمپنۍ د بدنامولو پیښې مخې ته راتلی شي. په پاکستان کې د دغه هیواد مرکزی استخباراتي ادارې په اسلام آباد کې د مشال راډیو دفتر بند کړ او دوی وویل چې دغه راډیو د هیواد د ګټو خلاف کار کوي. په آذربایجان کې د دغه هیواد سپریم کورت آزاد اروپا راډیو د آذربایجان څنګه پر وپاڼه د بندیز په حق کې فیصله ورکړه. د 13 اپریل په میاشت کې په کابل کې د آزادی راډیو درې خبريالان په دوه ځانمرګو حملو کې وژل شول. په یوکرين کې د آزاد اروپا خبريال د تشدد او زور زیاتی سره مخامخ شو. په ازبکستان او ترکمنستان کې د خبريالانو کورنیو ته دړکې ورکړل شوې.
د مشال ریډیو د اتوار یا د یک شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
رورولي
په لسنی مو بجو،
د سولې پلور
په پاوکم یو لس بجو،
پرګنې
په دولسنی مو بجو،
ټولنا او سغدریزی
په پاوکم یو بجا،
د مسافرو خبرونه
په یو بجا،
حجرا
په دوو بجو،
هارون بچا هنری غړې
په دونی مو بجو،
د مشال مرکه
په درینی مو بجو،
ستونزه او سرکار
په سلورنی مو بجو،
د باختر ستوري
په پاوکم پینزو بجو.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. ملګری ملتونه وایي چې په زغر د اقتصادي وده سربېره په ایشیا پیسیفیک سیمه کې خواوشه 50 کروڑ خلک له لوګې سره مخامخ دي. د دغه ریپورت په داسې حال کې شایع شوې ده چې په دې سیمه کې د خوراک خوندې کول او د ژوند کولو بنیادی شرایط په ټاپه ولاړ دي. اسوسییټډ پریس خبری ایجنسی په دې اړه یو ریپورت خپور کړي چې احمد شاه زمي وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو د خوراک او کرهنې څانګې د دې ادارې له درو نورو څانګو سره یو ځای د جمعې په ورځ راپور خپور کړ چې پکې ویل شوي د بینکاک او ملایشیا د سر ښار کوالالمپور په څیر نسبتا په ښه ژوند لرونکو ښارونو کې هم غریبي کورنۍ د خپل ماشومان لپاره کافي خواړه نه لري، چې دا زیاتره وخت د دوی روغتیا او راتلونکي تولیدي صلاحیت له خطر سره مخامخ وي. په راپور کې د حکومت د وی سروې په حواله ویل شوی چې په 2019 کال کې په پاکستان کې یوازې 0% ماشومان د معیار سره سم خواړه ترلاسه کول، بلخوا په همدې کال کې په بنکاک کې په درو کې تر یوې برخې زیات ماشومان کافي اندازه خواړه نه درلودل. ملګری ملتونه وایي په دې سیمه کې په 2030 کال کې د لوږې ختمولو هدف ته د رسیدو لپاره پکار ده چې هر ورځ 100,000 کسان له لوږې او خوارځواکۍ څخه وژغورل شي. دمګړی ختیز او جنوب ختیز آسیا کې د خوارځواکو کسانو په شمیر کې زیاتوالی روان دی او په تیرو څو کلونو کې د دې مخنیوي نه دی سوی. د خوارځواکۍ په نتیجه کې ماشومان یو خا خپل وزن بایلي او بل خوا د مناسب خوراک نه لرول له کبله په ناروغیو اخته کیږي. دا حالت اوس مهال نه یوازې په هندوستان او د سویلي آسیا په نورو سیمو کې راغلی، بلکې انډونیشیا، ملایشیا او کمبوډیا هم ورسره مخامخ دي. دا ډول په سویلي آسیا کې 45% ماشومان له خوارځواکۍ سره مخامخ دي او په سویل ختیځ آسیا کې بیا په هر لسو ماشومانو کې یو ماشوم خوارځواکۍ دی. په راپور کې راغلي چې د مناسب خوراک پر کمی سربېره په دې سیمه کې په کافي مقدار کې پاکې اوبه هم نشته چې د بیلابیلو ناروغیو خورېدو ته لار هواروي.
که غواړئ په خوندي توګه د مشال لړیو خبرونو ته لاسرسی ولرئ، ویډیو آډیو لیکلي راپورونو او تصویرونو خوند واخلئ، نو د مشال لړیو موبایل اپ ډاونلوډ کړئ. د خپل سمارټ فون اپ سٹور ته ورشي،
د آر اف آر ال اپ پیدا او ډاونلوډ کړئ،
هلته اخیری برخه ته لاړ شئ،
پښتو انتخاب کړئ،
بیا د پاکستان برخه وټاکئ
او مشال ریډیو ته ورشي.
دلته د خپل خوخي راپورونه ولولئ، ویډیوګانې وګورئ او پروګرامونه واورئ.
د مشال ریډیو په خبرونو کې ورځو افغانستان ته. په بلخ ولایت کې د ترکی هیواد د همغږی دفتر یا تیکا وایي چې د 3500 ډالرو په ارزښت یې د عام المنافع یا د عامو خلکو په ګټه منصوبې سرته رسولې دي او ولسی استعمال ته سپارلې دي. په دې موضوع زمونږ خبریال مجیب الرحمن حبیبزی د ریپورټ را لېږلی.
په افغانستان کې د ترکیه هیواد د انسجام او همغږۍ دفتر د سلګونو زرو ډالرو په ارزښت په بلخ ولایت کې درې عمل منفع پروژې ګټه اخیستنې ته وسپاره. په بلخ ولایت کې د ترکیه قونسلګرۍ چارواکي وایي چې د 350 امریکایي ډالرو په ارزښت یې نن د عقرب په 12 نیټه درې عمل منفع پروژې چې پکې د تعلیم او تربیې پوهنځي لپاره پارک، د ماشومانو او امور لپاره یوه مدرسه او د استقلال ښوونځي د ودانۍ ترمیم شامل دي، د بلخ دولتي چارواکو په حضور کې ګټه اخیستنې ته وسپاره. د ټیکا دفتر د همغږۍ مسؤول زوختو چالی پاړه وایي د ترکیه هیواد د 350 ډالرو په ارزښت درې پروژې چې پکې د تعلیم تربیې پوهنځي لپاره پارک، د ماشوم او مور لپاره د زده کړو یوه مدرسه او د یوه ښوونځي ترمیم پکې شامل دي ګټه اخیستنې ته وسپاره. د بلخ ولی مرستیال شجاع الدین شجاع چې د یادو پروژو د پرانیستې په غونډه کې خبرې کولې وویل له 2004 میلادي کال تر دمه د ترکیه هیواد په افغانستان کې د بیا رغونې او معارف په برخه کې میلیونونه ډالر په مصرف رسولي دي. د ولی مرستیال په افغانستان کې د ترکیه د انسجام او همغږۍ له دفتر څخه وغوښتل چې د مولانا جلال الدین محمد بلخي کور یعنی خانقاه د بیا رغولو چارې دې له سره ونیسي او همدارنګه د بخ د شریعت او پنځیل لپاره د یو ودانۍ جوړ کړی. ښاغلی شجاع په دې اړه وویل
میلیونها ډالر به خاطر بازسازی زیربناهای افغانستان، به خاطر تحصیل و تربیه اولاد افغانستان به مصرف رساندن و امیدوار هستیم که مسئولین محترم دفتر تیکا کنسولگری ترکیه هم قسمی که وعده داده بودند باید خانه مولانا یا خانقاه را که انشالله کار از او در ولسوالی بلخ است که فعلا متوقف از او را هم دوباره آغاز بکنند.
په بلخ ولایت کې د ترکیه قونسلګرۍ د چارواکو په خبره چې د ترکیه هیواد په ټول افغانستان کې د انسجام او همغږۍ درې مرکزونه لري چې په کابل، بلخ او هرات ولایتونو کې د بیا رغونې او د معرف د ودې په برخه کې فعالیت کوي. مجیب الرحمن حبیبزی، ازادي رادیو، بلخ.
سندره خو ژوند او ژوند سندره ده،
خو اوس نډول شته نه اتن شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
واډو نه ملاو شوی دی او دلته چولې کارتم نو بد لګي کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپۍ پر منت وغو تیر کوت.
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ڈلے ڈلے جوانانو هم هنر تا مخه کړی.
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې ل پیغام سره راغلي.
د هنر لار د تشدد نه لري لار.
پر دغه او ورته موضوعاتو اونی خبرونه هارون باچا هنری ګړې هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندې بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د مسبخین پر 2:30 بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
د مشال لريو خبرونه توګه د افغانستان د ملي امنیت مشروي د کندهار په امنیه کمانډان جنرال عبدالرزاق د ولسی جرګې په غړي عبدالجبار قهرمان باندې د حمله د سرنګوالي په اړه به بشپړ معلومات ډیر زر خلکو سره شریک کړي. په دې موضوع تفصيل زمونږ همکار واصل وسال راکوي.
د افغانستان د ملي امنیت رئیس وایي د دوی د موندنو له مخې د کندهار او هلمند په وروستیو خونړیو پیښو کې د سیمې استخباراتو لاس درلود. معصوم ستانکزي دغه څرګندونې د شنبې په ورځ د ولسي جرګې استماعي غونډې ته وکړې او ویل چې د کندهار په امنیه قمندان جنرال عبدالرزاق او د ولسي جرګې په غړي عبدالجبار قهرمان باندې د حملې د څرنګوالي په اړه کره معلومات به ډېر ژر له خلکو سره شریک شي.
ما انکشاف بسیار خوبی را در تحقیقات خود داریم که
دوی موږ په خپلو څېړنو کې ښه پرمختګ لرو چې د پیښې اصلي ځای ته یې نږدې کړي وو. کسان مشخص شوي دي. دا کسوکو کورنۍ او هغو کسانو چې ده ته روزنه ورکړې وه او دی دلته رسولی او څنګه یې راوستی. د پیښې ټول جریان د تخنیکي امکاناتو نه په استفادې بشپړ شوی دی.
تخنیکي اپراتیفي استخباراتي تکمیل شده.
ښاغلی ستانکزي دغه شان وویل چې تر اوسه د کندهار د امنیه قمندان د وژنې په تړاو دوه ویشت تنه نیول شوي او تر څېړنو لاندې دي. د ملي امنیت رئیس وایي د دوی څېړنې ښیي چې د جنرال رازق ته وژلو طرحه د سیمې د استخباراتو په همکارۍ جوړه شوې وه. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر ویس احمد برمک غونډې ته په خپلو خبرو کې وویل چې پولیسو په دیارلسو پړاوونو کې د کندهار د امنیه قمندان د وژل کېدو د قضیې په تړاو خپلې څېړنې وکړې او مدارک او شواهد د ملي امنیت ریاست په واک کې ورکړي دي. شاوخوا دوه اونۍ مخکې د کندهار پخوانی امنیه قمندان ستر جنرال عبدالرزاق اسکزی او د نوموړي ولایت د ملي امنیت پخوانی رئیس مومن حسین خیل د کندهار والي په دفتر کې په نښه او ووژل شول. تر دې پیښې مخکې د ولسي جرګې لپاره له هلمند ولایت نه کاندید عبدالجبار قهرمان د هلمند په مرکز لښکرګاه کې په خپل کارځای کې ووژل شو. په ورته وخت کې د ولسي جرګې دوهم مرستیال امیرخان یار چې د غونډې مشري کوله له امنیتي مسؤلینو وغوښتل چې په یادو پیښو کې ښکیل کسان مجازات کړي.
موږ په دې بسنه نه کوو چې زموږ قهرمانان شهیدان کېږي او موږ باید بېغمه پاتې شو. زموږ غوښتنه ستاسې نه، خصوصا ستاسې مسؤلینو نه چې تاسې درجه اول مسؤلین استئ، غوښتنه هم دا ده چې د دغې قضیې عاملین باید په سزا ورسیږي.
په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزیر طارق شاه بهرامي هم یادې غونډې ته په خبرو کې وویل چې د ملي امنیت په ګډون د نورو امنیتي ارګانونو په همکارۍ د کندهار او هلمند د پیښو په تړاو جدي څېړنې روانې دي او هیله یې ښوده چې ترلاسه شوي نتایج د خلکو قناعت خپل کړي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
د مشال راډیوي مجله د سندرغاړو خکلی غاړې
نرختی څو خرس پسو شوه محبت لاړې لاړې د کوڅو شوه محبت
د شاعرانو زمزمي
چې دور بل د پیچو هم د سرنا پر وتما د زندګي د زیرو بم د سرنا پر وتما
د فلمونو کیسه
2009 کې ما یو ډاکومنټري جوړ کړې و روټ سوات ما په ځین کې دارا په دې فلم جوړو
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې د سه شنبه په ورځ په درنیمو او د چهار شنبه په ورځ په یو نیمه بجه
د مشال ریډیو خبرونه تا غوږی د مشال ریډیو د خبرونه هر ورځ تاسو د سحر له نه او د ماخام تر شپږو بجو په پښتو ژبه اوري. دا خبرونه د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدل شي. د مشال ریډیو پانه ته ورشي نو التنی وازه دغه خبرونه په ژوندۍ بڼه اوریدل شي، بلکې د تیر وختونو خبرونه هم تاسو اوریدل شي او دا راز هفتوار پروګرامونه التکی پراتی هم اوریدل شي. د دې ترڅنګ چې کوم ویډیو وی خبرونه دي یا کوم یو نیم منټ کې نړیوال خبرونه هر ورځ تاسو په دغه پاڼه کتلی شئ، دا راز نور ډیر معلومات او خبرونه کتلی لستلې او لیدلې شئ د مشال ریډیو پاڼې ته خامخا ورشئ. د مشال ریډیو سره د فیسبوک او ټویټر د لارې هم ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د اتوار یا د یک شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
رورولي
په لسنی مو بجو
د سولې پلور
په پاوکم یو لس بجو
پرګنې
په دولسنی مو بجو
ټولنا او سغدریزی
په پاوکم یو بجا
د مسافرو خبرونه
په یو بجا
حجرا
په دو بجو
هارون بچا هنری غړې
په دونی مو بجو
د مشال مرکه
په درینی مو بجو
ستونزه او سرکار
په سلورنی مو بجو
د باختر ستوري
په پاوکم پینځو بجو.
د مشال ریډیو د نن ورځې د خبرونو اخیری ریپورت ورزو. د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي د تیر ترانزیټي سیستم لاري بعد افغانستان او پاکستان ترمنځ په امپورټ او ایکسپورټ کې تر ډیره حده شفافیت، قانونیت او تیز رفتار رامنځته کی او په کسٹمز کې به چارواکي د دواړو خواو سوداګرانو ته سهولتونه برابروي. بلخوا افغان سوداګران هله خای چې د ایر ترانزیټي سیستم د موادو لمخې دویت قوانین ساده او ویزو کې سهولتونه ورکړل شي. تفصیل د خان محمد سین رپورت کې.
د افغانستان د ترانسپورت وزارت له شاوخوا 300 کلونو وروسته له پاکستان سره د صادراتي او وارداتي موادو لیک را لیکد د تیر یا د ترانزیت د نړیوال کنوانسین د سیستم له لارې پیل کړ. د دغه وزارت چارواکو د شنبې په ورځ د تیر د سیستم له لارې پاکستان ته د افغانستان د صادراتي توکو د لومړی محمولې د لیږدولو پر مهال وویل افغانستان او پاکستان دواړه د تیر د نړیوال کنوانسیون غړي دي، خو افغان لوري په هیواد کې د نامنیو له امله ونه توانید چې له پاکستان سره دغه سیستم فعال وساتي. د افغانستان د ترانسپورت وزارت مرستیال امام محمد وریماچ پاکستان ته د تیر سیستم په چوکاټ کې د افغان د زرګونو ټنو تازه میوو د لیږد د پیل پر مهال وویل دغه سیستم فعالېدل به د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریز او ترانزیتي چارې قانونمند کړي.
ما شما امروز شاهد گشایش یا حرکت محموله
مونږ او تاسو نن پاکستان ته د افغانستان د محمولې د حرکت شاهدان یو. افغانستان د روانو جنجالو او سیالیو په بهیر کې هڅه کوي چې هم ژوندۍ پاتې شي، هم کار وکړي او هم خپل اقتصادي دریځ تل ثابت وساتي.
د وویل افغانستان په 1995 میلادي کال کې د تیر یا د ترانزیت د نړیوال کنوانسیون غړیتوب ترلاسه کړی، خو تر اوسه یې ځینې ګټه نه واخیستې او په خبره اوس وتوانید چې له ښېګڼو یې ګټه واخلي. افغانستان د منځنۍ او جنوبی آسیا له اکثرو هیوادونو سره سوداګریزې او ترانزیتي رسمي هوکړې لري، خو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د مسؤلینو په خبره په ډیری دغو هیوادونو کې افغان سوداګر له بیوروکراتیکو ستونزو سره مخ شوي، مالونه یې ځنډېدلي او زیانونه وررسېدلي دي. د افغانستان د مالیه وزارت مرستیال عبدالله رقیبی په جوړ شوو مراسمو کې وویل د تیر سیستم د کنوانسیون د موادو پلي کول به له نورو هیوادونو سره ترانزیتي او په تیره ګمرکي چارې ساده او ډاډمنې کړي. خاغلی رقیبی وویل د تیر په نړیوال کنوانسیون کې تر اوسه 8 افغان صادرونکي شرکتونه شامل دي او هڅه کیږي چې نور افغان شرکتونه پکې هم راجستر شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مرستیال محمد یونس محمد سره لدې چې دغه سیستم د فعالیدو هرکلی وکړ، هیله هم وکړه چې حکومت له ګاونډیو هیوادونو سره دغه سیستم د موادو په پلي کولو کې جدي عمل وکړي.
موجودیت مشکلات صدور ویزه برای رانندگان وسایط نقلیه افغانی
د هغو شرکتونو موټر چلوونکي چې د تیر په سیستم کې فعالیت کوي د ویزو ستونزه لري. هیله ده د بهرنیو چارو وزارت ورته پاملرنه وکړي. د تیر د کنوانسیون له غړو هیوادونو سره یو اړخیزي او دوه اړخیزي هوکړې باید ځانګړي او عملي شي.
د تیر ترانزیتي سیستم په 1999 میلادي کال کې د 8 اروپایي هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیت د پراختیا په هدف رامنځته، په 1995 میلادي کال کې پکې د نړۍ ډیری هیوادونه شامل او د یو نړیوال کنوانسیون په توګه وپیژندل شو. خان محمد سیند، ازادي رادیو، کابل.
او هم دې سره د مشال ریډیو د نن ورځې حساسه خبرونه سر ته رسیږي. په اخر کې یو وار بیا د انیس اجمل نه د دې سات د خبرونو لنډی زورو.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او ولسمشر عارف علوی او د پوسټمشر جنرال قمر جاوید باجوا د سیاسي او مذهبي ګوندونو مشرانو د جمعیت اسلام سیند د مشر مولانا سمیل حق وژنه پر سخت ټکو کې غندلې ده. مولانا سمیل حق پرین برابر پنده کې وژل شوی و. د پاکستان وفاقي حکومت او د مذهبي ګوند تحریک لبیک پاکستان ترمنځ سمایدي وروسته احتجاجونه ختم شوي دي. تحریک لبیک له 2 ورځې راهیسې په ټولنیواد کې د سپریم کورټ لخوا د مسلس په قوي په مقدمه کې د مسیحي خطي آسیا بیبي د خوشي کېدو د پرېکړې پر ضد مظاهرې وکړې. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان له خپل چینایي سیار لی کې چیانګ سره نن په بیجنګ کې د ملاقات پر مهال په دوه اړخیزو تعلقاتو خبرې کړې دي. د پاکستان سرکاري ریډیو په خپله ویبپاڼه لیکلي چې دواړو مشرانو د همکارۍ په 15 معاهدو لاسلیکونه کړي دي. د بلوچستان په کوټه ښار کې د نفسیاتي ناروغو په اړه درې ورځنۍ غونډه دوام لري. د مشال ریډیو خبریال وایي په دې غونډه کې د پاکستان او د بیلابیلو هیوادونو ډاکټران ګډون لري. په کابل کې په یو بریټ کې یو امریکایي سرتیری وژل شوی او بل زخمي شوی دی. د نړۍ مطبوعاتي دفتر په یو خبر پاڼه کې ویلي، لومړني معلومات ښایي چې بریکر د افغان دفاعي امنیتي ځواکونو غړی و. د نړۍ په خبر پاڼه کې یې نن دا هم ویلي شوي چې بریکر سمدستي د نورو افغان سرتیرو لخوا وژل شوی دی. د روسي چارواکو ویلي دوی د نومبر په نهمه نیټه د افغانستان په اړه د یوې نړیوالې غونډې قربتوب کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت نن په یوې اعلامیه کې ویل، په دې غونډه کې به د افغان حکومت او د طالبانو دواړو استازي برخه ولري. د ایران سرکاري ټلویزیون وایي د هوا د صحیح جنګي الوتکو په لویه کچه جوړول پیل کړي دي. د دفاع وزیر امیر حاتمی ویلي، پر ایران د بندیزونو باوجود د هوا پیداوار د ایراني پوهانو صلاحیتونه څرګندوي. او د ترکیې ولسمشر رجب اردوغان وایي، د سعودي خبریال جمال خاشوجي د وژنې امر د سعودي عرب د حکومت له لوړ پوړو چارواکو شوی و، خو ګمان نه کوي چې په دې معامله کې به باچا سلمان هم شامل وي. شاهي کورنۍ په دې اړه تورونه ردوي.
او هم په دې ځای د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونې سره ورسېدې. امید ده چې دا خبرونه مو خوښې شوې وي. سبا سهار په 9 بجې به درته سلام پښتونخوا په غږ یو وار بیا حاضرې کو. اوس پوره په 6 بجو هم په دې سپو تاسو د ډیوه ریډیو خبرونې اورېدلی شئ. زه منور شاه، انیتا اجمل او نگین صادق پور درنه اوس اجازه غواړو. په ویراب مسپارو خادوه باندې شئ.